السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په فرهنګي، ادبي او کلتوري مسایلو راڅرخي او ردو ته راسره وسی. خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې پاکستان او پلازمین اسلام آباد د اسلامي همکاریو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. طالبانو هم استازی ورلېږلی دی. خو تر دغه راپورونو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برالاینس پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې د برالاینز او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نوره مرسته وکړي خبرې وکړي. دواړه مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت رسیدلی په کابل کې په خپل کورونو کې ووسی او اکثره وخت د بهرنیو دولتونو چارواکي او د مرستندوی ټولنو استازي ورسره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال وشوه چې دو کورولا او ډاټسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شوي او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. ښاغلي شیرزاد ویلي چې ټپیان د درملنې په هدف حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د توکیو د هغه سخت دریس په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. او د اوکراین په ماریوپول ښار کې اوکراینی ځواکونه او د دې ښار اوسیدونکو د روسي ځواکونو د حملو په وړاندې مقاومت ته چې د اوکراین حکومت هغه یو زړور مقاومت بل بولی دوام ورکوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په پانه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. د دغه خبرونې د لنډې خبری برخې مسایلو ترازو. لومړی موضوع دا ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې جرګه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع پر افغانستان راڅرخي. تر دغه دوه ورځنۍ غونډې د مخه د سازمان او اسلامي پراختیايي بانک پرون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو وجهي صندوق د ایجاد لپاره یو موافقه هم لاسلیک کړه. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
اسلام آباد به نن د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې ډیر تمرکز به پر افغانستان وي چې په میلیونونو وګړي یې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک ترمنځ له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور لاسلیک شو. د دغه وجهي صندوق د تاسیس پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې شوې وه. د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق د ایجادولو منشور د دې سازمان د عمومي منشي حسین ابراهیم تاو د اسلامي پراختیايي بانک د رئیس محمد سلیمان الجاسر ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې په دغو مراسمو کې حضور درلود څرګند کړ چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د بیړني اقدام غوښتنه کوي. نوموړي د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو اسلامي مالی بنسټونو مرسته کوونکو او نورو نړیوالو شریکانو څخه وغوښتل چې له دغه وجهي صندوق سره د مرستې وکړي. د قریشی په خبره د اسلامي همکاریو سازمان باید افغانستان ته د بشري مرستو پر سهولو کې مخکښ رول ولوبوي او زیاته کړه چې د افغانانو فوري او مخ په زیاتېدونکې بشري اړتیاو ته په پام اړتیا ده چې هڅې دوه برابره زیاتې شي. د طالبانو حکومت هم پرون وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد اکبر عظیمي په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته وخوځېد. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل
بهرنی چار وزارت ته بلنه ورکړل شوې ده او په بهرنی چار وزارت له لورې به د اول سیاسي رئیس په مشرۍ یو پلاوی د وایسي په کانفرنس کې ګډون ولري او دغه پلاوی اسلام آباد ته د اسلامي همکاریو د سازمان کې د ګډون په تکل روان شو.
د اسلامي همکاریو سازمان په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ګمارلو سربیره په کابل کې د سازمان دفتر هم پرانیست. پاکستان چې صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر نړیوال دې ته هڅوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي، د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د اته څلوېښتمې غونډې په کوربتوب سره هڅه کوي چې د دې سازمان د غړو ترمنځ او له هغې ورآخوا د همکاري او شراکت یو پل ایجاد کړي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. دا غونډه څمو د وړاندې هم تر سره شوې وه. هلته پکې د طالبانو حکومت ته د یو میلمه په ګډون بلنه ورکول شوې وه او د افغانستان د حکومت څوکۍ خالی پاته وه. دا چې دا ځل طالبان څه ډول ګډون کوي دا به وروسته معلومه شي، خو په ظاهره طالبان هم دا ځل یو څه د ټیټې کچې پلاوی ورلېږلی، ځکه تیر ځل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی و، خو دا ځل یې خپل سیاسي معین یا رئیس ورلېږلی دی. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې اوږدې مودې چوپتیا وروسته غږېدلی دی او د نوي کال په اړه یې څرګندونې کړې دي. اشرف غنی وویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپل مټې راونغاړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکا ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده وو، دغه څرګندونې په روندې نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې ایښې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتره ده. نو لازمه ده چه پا دی برخه که ملی اراده تینگه سی او مملا دیده بوده دو چه افغانستان اوساکه و آباده ویه تلپاتی صوبات ده انشالله تالایی رسه و.
اشرف غنی زیاته کړ چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، خو د تلپاتې او باعزته سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي، بلکې ولس ته ولېږدول شي. کنه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کیږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ییز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نوی رامنځته شوې، خو نوموړی مخکې ویلي و چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هېواد سره مرستې بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې، خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هېواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تیر و میاشتو کې 290 ماشومانو ته له جګړې د پاتې شویو ناچاودو موادو او د ماین چاودنو له کبله مرګ ژوبله اوښتي. خو دې سازمان دا نه دي ویلي چې له دې شمېر ماشومانو څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي په کندهار کې له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو د چاودنې له امله د څلورو ماشومانو د وژل کېدو په خبرګون کې دا څرګندونه کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو اعلامیه کې په کندهار ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله د څلورو ماشومانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا ماشومان په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له دې مرمۍ سره په لوبو بوختو چې پرې چاودلې. اعلامیه په افغانستان کې د یونیسف د استازي محمد آګ ایو یا له قوله لیکي په دې سره یوازې تیرو اوو میاشتو کې د جګړې له امله د پاتې شویو ناچاودو موادو د چاودنو له امله د وژل شویو او ټپي شویو ماشومانو شمیر 290 تنو ته ورسید. ښاغلی ایو زیاتوي احتمال لري چې دا شمیر له دې ډیر پورته وي. یونیسف ویلي د کندهار پیښه ښیي چې نړیواله ټولنه او په دې برخه کې ښکیل بنسټونه باید له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو د لمنځه وړو او پاکاری لپاره خپل ټوله هڅه وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف زیاتوي څومره چې د ماشومانو لپاره زده کړه مهمه ده، د دې ډول ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د مخنیوي چارې هم مهمې دي. یونیسف وایي له طبیعي پلوه د ماشومانو کنجکاوي او له خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه د فلزي موادو د راټولولو لپاره پر هغوی راوړل شوی فشار ماشومان له نورو ډیر د ناچاودو موادو د چاودلو له ګواښ سره مخ کړي. دې سازمان له ټولو لوریو غوښتي چې په افغانستان کې ټولې هغه سیمې پاک کړي چې د جګړې له امله په ناچاودو توکو ډکې دي او هره ورځ د ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان ځینې سیمې له دې امله چې څه د 540 کلونه پکې جګړه شوې په ناچاو د موادو او ماینونو ډکې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماینونو سره د مبارزې د خدمتونو ادارې ویلي وو لسو کلونو ته اړتیا ده څو د افغانستان ټوله خاوره د ماینونو او ناچاو د موادو پاک شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د انتخابي وجهه نشي
دا یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته وګورو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسلو کې تاودا موضوع د اوکراین جګړه ده. دا جګړه چې د روسیې له خوا د فبروري په 23مه پایل شوه لا هم دوام لري، خو ویل کېږي چې تر اوسه روسیا نه د توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي. تازه د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلوماټ روسیا د پراخ جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په بروکسل کې د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې ویل هغه څه چې په ماریوپول کې روان دي هغه یو پراخ جنگي جنایت دی او زیاته کړه چې روسیا په دې بندري ښار کې هر څه لمن زوړي بمباري کوي او هر څوک وژني. مخکل دی چې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام در تخپور کو یو بل کورنۍ موضوع را اخلو، هغه دا چې طالبانو سک کال د نوروز رخصتي لغوه وکړه او نن چې د حمل دویمه ده طالبانو د بزګر جشن هم نه دی لمانځلې او دا رخصتي هم لمنځه وړي او ویلي چې راتلونکي جمعه به دغه د بزګر ورځ لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو. ورپسې هم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي.
روسیا افغانستان ته د مایع ګازو لیک بیرته پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه روسیا دغه اقدام وروسته له هغې کې چې د اوکراین د جګړې له امله لویدي سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. راپور لمخه روسیې د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خبرې شوې کورونا او باسره د تړلو بندیزونو او د کمزوري ګټې له امله افغانستان ته د مایع ګازو لیک درولی و. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي. په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5,500 ټنه ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویټرز د راپور له مخې د قزاقستان د انقاز روزګاز شرکت سمدستي په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د راپور لمخه معموله غازو له دغو تاسیساتو به مایع غاز په ورګاډي کې د اوکراین اسماعیل بندر او بلاروس ته لیږدول کېدل. خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړیستلې چې نورې لارې ورلټوي. د روسیې د غازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع غازو پر لیږد بیا غور وروسته له هغې کړی چې د روسیې په داخلي بازارونو کې به رالویدلې او صادرات د روسیې لپاره اوس ډېر ګټه رسوي.
اوریدونکو دا راپور درته چې نوریاس نوری وړاندې کړ. افغانستان ته د روسیې د غازو د لیږدولو د بیا پایل پاړه باندې وو. د نوروز او د بزګر جشن پاړه باندې هم درته راپور لرو، خو اوس د وخت د کمی له امله نشو خپرولی. پر راتلونکي خپرونه کې به واوري. اوس هم پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې بلوچستان تړن د ورکیدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچستان شهر تر نږدې کیږي یا شهرونو پراخیږي، بلوچستان تړن اور سرکمی
د علوم اکاډمي غړی چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب غیزی کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره، یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې دا ونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې خپلاوې نه دي دونره ظاهري سوي یا دونه نه دي را پلټل سوي او سپړل سوي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځغونډه جوړه شوه. دا تیرې پنج شنبه په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند، آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې. او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی، علمي مرکز او کتابتون د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 100 کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې درې مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس د راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر رغولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د دریو مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا درې مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړې چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالی کولاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانې 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوچیا تړن دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچیا تړن سوکه سوکه له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دی. دوی اتړن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
چا پولیوا، چا پولیوا د بلوچیا او برهوی ژبو تورې دي چې اتړن ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي. سندری ورسره بولی او تاړی هم وهی، خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهل وسره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسی پلاسی وی او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتن په دریو برخو وشلې بولی،
یو رخشانی، یو سلیمانی اور بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي، چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی، دا تاړیانو پوری او په دغه پوری اثر لري، اور اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور درېم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای، هغه دریس چې دی
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی، یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي، لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي، چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره ستړي.
بلوڅان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتن یو غښتلی دود دی چې ډیری اتنچان او مینهوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
افغانستان علومو اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمی کنفرانس جوړ کړ. د دې کنفرانس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کنفرانس کې د نړیوالتوب د پیژندنې تر څنګ پښتننګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کنفرانس مهم ټکي را سره شریکوي.
بله، زموږ د دې علمی څېړنیز کنفرانس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې، نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کړو یا په هغه خبره وکړو، یعنی په نړیوالتوب خبره وسو. همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل، پدیمو خبرې پکښې وکړې یا هم څېړنه مو کړې وه، او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري، او همدارنګه بیا پدیمو باس وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي، له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو، کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو، کومې برنامې وړاندې کړو، او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل.
حریفان صاحب، د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې، په ننګونو باندې، خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو، نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله، یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځته راتګ کې کوم فرصتونه چې موجود شوي هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستې، او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه دی ایستلی، خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي، ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خوځون کې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی، یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافت نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامدا ډبل، نور د زیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو، یعنی څه نا څه تر ډېر ځایه پورې پښتو ژبې هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرط پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلیدلی، خو بیا هم فرصتونه شته او څه نا څه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده، او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفان صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خو راځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې، دنیا ته ورنږدې د مختلف وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای سو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای سو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه سول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګه موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یو وخت د دې سیمه ژبه وه او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه. خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو کومې محلي ژبې وینو د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ. خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کېږي. نو موږ باید دغه دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم څه دا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهوو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دی د خپل ادبي تندې د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات ولي هغه مطالعه کوي، نو په همدې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو. او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیرونه مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ادبی فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډیرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. تیرونه په ادبی فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبی فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبی فنونو حصه کېدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شاید ده. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي، مثال پلانې ډېر فصیح او بلیغ وغږېد، خو که د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوري کلمې دي، خو ډېرې په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معنی ویناوی واضح وي لفظونه آسان وي سبک ښکلی وي ټولې کلمې په صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې په هغه کلام کې کشیر وي که نثر وي چې هغه ژوندۍ کلمې نه وي یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي یا هېرې سوې وي یا په ژبه باندې آسانه نه اوړي یا لفظي تنافر موجود وي په تر مابین یعنی داسې حروف پکې وي چې هغه آسانه په ژبه باندې نه اوړي او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډېر خوږ وي او روان وي دغه د فصاحت اصول دي او دا بیا په بلاغت کې شامل شي یعنې بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي چې فصاحت پکې شامل وي یعنې هغه د فصاحت کوم اصول څه دي دا خپله د بلاغت یو اصل ده او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي په احساساتو یې اغیز وکړي او بله خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یعنی خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابرې وي او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي په پام کې ونیول سي اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې دغه سړی بلیغ سړی نه ده که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده یو علمي اسلوب ده یو ادبي اسلوب ده او یو خطابي اسلوب ورته وایي په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطبې وي او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطبې وي او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا هغه د خلکو غوښتنو ته راجی وي نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي ځینې الفاظ خطیبان ډېر ډېر تکراروي مترادفات پکې ډېر وي مثالونه پکې ډېر وي او یو اهنګ هم ورکوي کله کله نو دغه د وینا اسلوب سي دغه درې ډول دي بیا نو بلاغت خپل دا ټول په ځان کې شامل وي
عزیز صاحب د بلاغت په اړه څومره لیکل شوی څومره تشریح شوی څومره په دې اړه بحثونه شوی او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه
کتابونه خو لیکل شوي دي دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوې یا دونه نه دي را پلټل سوې او سپړل سوې زموږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو او بله دا داسې په دا یو انکشافي علم ده دا داسې تحمیلي علم نه ده فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي نه بدلیدونکي دي پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي هغه ځان ته بحث که څوک نقد باندې کوي خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپل ښکلا او تکم پکې کتل سوي دي او بل دا ده داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پو هغه به په بدی باندې څنګه پوه سي چې یو څوک په بیان نه پوهېږي هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه سي اول یې باید دغه کټګورایزیشن صحیح وسي صحیح طبقه بندي سي مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم ما د یو پوهنتون په د بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه وایي چې ردیف هغه کلمه جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراری. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای سي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دوراني په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي: وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې ما لره چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مگر شپه نه تېروي، او د یار په زړه باندې بستا اوښ کې اثر ونه کړي، په دې غوړ لوښي به تر څو سړي اوبه تېروي. په پای کې یو بل بیت وایي: سي نور خپل خوږ په سر اخیستی وي په سرو زخمو کې، درویشه ته یې پټ ساتي ته یې په زړه تېروي. اوس دلته تېروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کارېدلی، مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کارېدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحمیلوي بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپله ښکلا ده. نو دا هلته په پوهنتون کې داسې تدریسېدو سي تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي سي ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن یې باید صحیح وسي، د پښتو خپلې ښکلاوې پکې رابرسېره سي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس پکې شاملې دي. بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي، ډېر خلک باید لا ډېر وپېژني، دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي، دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو. اوس د موږ د بلاغت او د دغې برخې د فنونو سي کله په پښتو کې یو څوک قلم رااخلي هغه اول وارې له دې متاثره کېږي سي، بالفرض یا یې په دري کې په فارسي کې ګوري، یا یې په عربي کې ګوري، یا یې شاید په اردو کې ګوري، لا اردو زه ډېر نه یم خبر. نو هغه اول له دې متاثره کېږي چې اول هغه شی راوژباړي، فقط مثالونه دي پښتو د شعر ورواچوي. نو دا د موږ درد نه دوا کوي.
عزیز صاحب، د اوسني شکل په اړه راته ووایي چې څومره تغییر راغلی، او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی؟
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی، نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی. هغه اسالیب او طریقې ډېرې اوس اساده سوي دي، بالفرض ډېر شیان تشبیه سوي دي. په ادبیاتو کې یو بل بحث دی مخود ورته وایي، چې دغه الفاظ یو ډول صیقل سوي دي. اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی، اوس زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته، نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې اوبو کړي او داسې توغلي. نو دا وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه، تناسبات، نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس صیقل کړي دي، او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده. مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده، اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر سوي وي او د تشبیه وجه هم ذکر سوي وي، مشابه خو اس هم ذکر سوي وي سره له مشابه به، ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي. تاسو خپل لوستون کې ته د خیال دی، یعنی د تخیل کولو زمینه په خپل هنر کې برابره کړي، دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي. دغه ډول دا اوس چې په پښتو کې کوم ډول شاعري کېږي، که د دغو قواعدو له نظره ورته وکتل سي، یو څوک ځان ډیر په دغو قواعدو پوه کړي، هغه بیا هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي، ډېرې تکرار سوي دي. نو د بلاغت علم سي ده په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جمبندي رامنځته سو. خلکو په شعر نیوکې وکړې، نقد یې وکاو، په نثر یې وکاو، څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل سي، دا ولې خوند کوي؟ دا اوس هم په کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده. تاسې په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي سي، تاسې ته خوند درکوي، هغه خوند وپلټئ، هغه تاسې پیدا کړو، دا پخپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي.
او مثال یو لیکوال دی، یو شاعر دی، څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي، دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی؟
یو لیکوال کولای سي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي. مثلا که چیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نه وي، یا الفاظ په سخته ادا کیږي، یا په ژبه اسانه نه اوړي، یا داسې محملې کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کارېږي نه، یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي، یا مثلا هغه رواني نه وي، نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري. ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي، دادی د پشیر کې نسته. مثلا د فنونو تکراسو ادبی صنعتونو تراسو دی بده مثلا دی حسن تعلیل کچیرته حسن تعلیل دی تا دی مفهوم لرسول سره مرسته کړي و نو دا شعر هنری شعر ده. زه تاته یو بل مثال وایم دی بیا د درویش تورانی صاحب یو بیت را یادیږي. موږ تاسو ته د وینوس شپه ورځ راځي المر راخیزي او المر لویږي هغه په غیر سانسی استلاله بدرته وایم مگر درویش صاحب دی حالت ته په هنری نظر کتلی دی. دی وای وای شپه تیرول آسان کار نه و په نړاند جهان کې لدغه ځای بل مر هم تر مازیګره ووت. اوس دلته دی المر پریوتل د حسن تعلیل په زور هنری کوي. په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی. د المر د پریوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکي جهان کې د شپې د تیرولو سختي ده. نو دا دلته شپه تیرول دونه سخته خبره وه چې المر لا دلته شپه نسوای کولی او وبوت. اوس دا د حسن تعلیل په مټ دا بیت هنري سوی ده. دغه ډول مثلا د استاد پسرلی یو بیت دی وایي اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه چې همیشه مخامخ او یا له څنګه ګڼی. اوس که دا په مستقیم شکل راته ووایي چې له خدایه وډارېږي دا خبره د نصیحت ډول ده. شاید د خطابي د اسلوب یوه برخه سي په منبر یو څوک ووایي د نصیحت په ډول څوک چاته ووایي مګر غیر هنري ده. مګر ده څنګه هنري کړی ده په نامستقیم شکل باندې ویلې ده د کنایې په شکل یې ویلې ده له هغه چا وډارېږي چې تاسې یې مخامخ یا له څنګه ګڼئ. نو که چېرته دغه اصول یو څوک راواخلي او خپله شاعري ورباندې وارزوي لکه هغه زرګر سي ډبره یا محک رااخلي هغه خاصه ډبره او بیا په هغه باندې مس او سره زر تلي معلوموي نو هغه ډبره نه ورسره شاید ورته معلوم نسي. نو دغسې د اصیل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت.
دا شاعر خبره ده وختونه که زړیږي نوې کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم. اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و. پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي. دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي. د دوی ځمکه په کار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه. یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بلخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده. نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښوي. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بلخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق راتنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپېرۍ رانه مروره شوې او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ خیو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوط وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وایې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده. مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي. څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خونیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که د زړه وو ته هم بیا راشه. ورور ته می جواب ور نکړ او په ورستی ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غرخ کاری په ماشوم توپ کې بچي خفوم لغر سره به می خبرې کولې چې به می ریاضی نزد کېده غره ته به می جړل چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به می ګیلوړه لغر سره خواله کولو د غره لذا تکړم چوپ خله ډک زړه په ورستی ځل د پلار له کوره غره ته ګورم په ورستی ځل ورته ژاړم او په ورستی ځل ور سره خواله کوم. دا ویرانه می خزانه وا نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه خو ورور می وای غم مکوا د بانک په اکاونټ کې بدې پیسې تیری شي راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه خو سبب می د ماشوم توپ په بدنۍ جرسقیل تیر وی وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي مگر تیر هیریږي مگر بی تیر ژوند کیږي مگر بی یاده سا اخیستل کیږي.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړو تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولري.
چلا راز جنگ تو تلی بگاڑم خبر پخ پلا راضی